دا ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربه يم. السلام علیکم. د پېښور شهر په زړه کې په جمعات کې چاودنې لږ تر لږه شپږ پنځوس تنه وشلي او تر یو سلو نوي ډېرې ژوبل کړي دي. د راپورونو له مخې وروسته تر دې چې د رسالهدار کوڅې د جمعات مخې ته پر پولیسو ډزې وشوې، بیا ځان وژونکی د شیو جمعات ته ننوت او هلته یې چاودنه وکړه. د بریتانیا د پراختیا نړیواله کمیټه وایي صدر اعظم بوریس جانسن له افغانستان سره د 216 میلیونه پاوند مرستې ژمنه کړې وه، خو دا پیسې ډېرې ورو افغانستان ته سپارل کیږي. د کمیټې ویلي دي چې افغانان مرستو ته سخته اړتیا لري. د بریتانیا د پراختیا کمیټې سپارښتنه کړې ده چې د دې مرستو د رسولو لپاره باید لارې چارې ولټول شي. روسي ځواکونه نن د اوکراین میکولایف ښار ته داخل شول. روټرز خبری آژانس سرګندوی چې د شهر شاروال ویتالی کیم په ویډیو پیغام کې ویلي دي چې جګړې د میکولایف شار په جنوب سیمو کې لا هم روانې دي او شار سقوط نه دی کړی. نن پر روسیې د اوکراین د بریټ نه هم ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس د اوکراین په ارتباط د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه. اغلی تراس وروسته تر دې دا غوښتنه وکړه چې روسي ځواکونو په اوکراین کې پر یوه اټومي مرکز برید وکړ. میرمن تراس دا برید د اروپا د امنیت او ثبات لپاره ګواښ وباله. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې د اوکراین د کړکیچ په اړه د خبرو لپاره راغونډ شوي دي. دا غونډه په داسې وخت کې جوړې شي چې په کیف کې بیا بیا د غوښتنه کیږي چې د اوکراین فضا دې له الوتنو منع شي. د ناټو یو شمېر غړیو داسې ښکاره کړې ده چې د دې پلوي کوي، خو د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ وویل چې ناټو د دې جګړې برخه نه ده او ناټو له روسیې سره شخړه نه غواړي. دا سې د راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12:59 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د پېښور د نننې چاودنې جزئیات در سره شریکو. د لیډر رېډنګ روختون ویاند ناهید جهانگیر
یره دا خو چې مرتون ما او کتل نه زیات په دې زیات عمر تکان ما او دې دل کې د زیات مته کې د جنی ورځ وو د مون ټایم نه زیات تر مشران دي.
په کابل کې طالبان د تلاشی پر مهال د ټانکونو د نیولو ادعا کوي. په کونړ کې د طالبانو له لوري د واده د ورا پر موټر د ډزو پر مهال د وژل شوي ځوان د جنازې مراسم ترسره شول. او په نړیوالو موضوعاتو کې مو د اوکراین د جګړې له تازه حال خبرو چې هلته د زاپروژیا د اټومي مرکز تر څنګ لګېدلی اور مړ شوی. که پر دې مرکز بیا ډزې وشي څه ناورین به رامنځته شي؟ په دې اړه مې د اټومي چارو د متخصص ډاکټر تنها نظر اخیستی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:59 په ټول افغانستان کې اوري.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پېښور شهر په زړه کې در رسالدار کوڅې په یوه جمعات کې انتحاري چاودنې لږ تر لږه شپږ پنځوس تنه وشلي او نږدې یو سلو څلور نوي نورې ژوبل کړي دي. دا شمېرې د لیډرډنګ روغتون ویاند محمد عالم ازادي راډیو ته تایید کړي.
ځانمرګې رغوه برید و د دې چې کوم دغه د یو کس فلحال راغلی دی. هسې شروع کې اطلاع دا وه چې شاید چې دوه کسان وو، خو اوس دا اطلاع ده چې دا دوه نو یو دی. یو کس و هغه چې دی نو جومات ته راننوتی دی. هغه په څوکۍ چې کوم پولیس سپایان ولاړو هغوی باندې ډزې کړي دي، هغې یې ویشتي دي او د هغې نه پس چې دی نو په جومات کې تن ننوتی دی او بیا ځان چې دی نو په تماکې سره ډزولی دی.
دا خبر پښتونخوا حکومت ویندوی محمد علي سیف د پپیل کې ویلي وو چې دوه انتحاري بریدګرو په دې چاودنه کې برخه لرله. راپورونه وایي وروسته له دې چې د جمعات مخ ته پر پولیسو ډزې وشوې، انتحاري حمله کوونکي د شیګانو جمعات ته حمله کوونکي ننوت او ځان یې والبساوه. د پولیسو یو چارواکي وحید خان اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې چاودنه داسې مهال وشوه چې عبادت کوونکي د قصه خانې د رسالهدار کوڅې په جمعات کې د جمعې په لمانځه ولاړ وو. ویره ده چې د تلفاتو شمیر زیات شي ځکه چې د ځینو ټپیانو حالت نازک دی. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو چارواکي وایي چې دا برید داعش کړی دی. پخوا په پاکستان کې دا ډول بریدونه د سپاهي په صحابه لشکر جنګوي ډلې کول، خو اوس اکثره شیعه ضد ډلې په داعش کې رایوځای شوي دي.
شیبه
په پلازمینه کابل کې د تصفیه عملیاتو او د کور په کور تلاشیو په وړاندې لغبرګونونو سره سره طالبان وای د عملیات لا هم روان دي او په ترس کې زیات شمیر سپیک او درنې وسلې د دوی لاسته ورغلي دي. خو د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانې مسولین د ترلاسه شویو مهماتو دقیق شمیر نه وړاندې کوي، خو دا خبره کوي چې حتی ټانکونه یې نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو ادارو پر طالبانو غږ کړی چې دا بهیر ودروي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
طالبان په داسې حال کې د کور په کور تلاشۍ په بهیر کې د لاسته راوړنو خبره کوي چې په کور دننه او بهر له دې عمله پرې نیوکې سوي. د طالبانو د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران د دغو تلاشیو د بهیر په اتمه ورځ جمعه ازادي راډیو ته وویل،
په دې برخه کې د زمونږ د امنیتي ځواکونو لاسونو ته په زیات تعداد سلاح هم لاسته ورغلې ده. د څلورمې حوزې په سیمه کې لس دانې امریکایي راکټ لانچر د یو کور څخه ترلاسه شوي دي. همداشان پرون د دویمې حوزې اړوند سیمه کې اووه دانې ټانګونه په یو کور کې وو چې هغه راویستل شول.
ښاغلی ځدران وایي دوی آن د تلاشیو په بهیر کې له ځینو سیمو اختطاف شوي کسان هم ژغورلي دي. که څه هم په دې عملیاتو کې د ترلاسه شویو مهماتو او وسلو دقیق کشمیر په اړه څه نه وایي، خو د تېرې یکشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو خبري کانفرنس کې وویل چې نیول سویو سپکو او درنو وسلو شمیر شاوخوا 400 میلو ته رسیږي. لسګونه ماینونه، دیارلس ټنه بارود، چاودیدونکي ټوکي او څه باندې 15 زرهي او دولتي موټر هم ترلاسه شوي دي. په دې سربېره د ذبیح الله مجاهد په خبره نه سړي تښتونکي 350 خله او د داعش ډلې شپږ غړي هم نیول شوي دي. خو ځینې هغه کسان چې کورونه یې تلاشي شوي او د امنیتي زولامله نه غواړي په دې راپور کې نوم واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د تلاشۍ پر مهال ویرونکي چلند کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي په دې اړه وویل،
ځای ماسره او مونږه یې حتی د کور نه بیرون نه پرېښودلو چې تاسې بیرون مه اوسئ. کال مریګانې وې یا میزونه ول یا هم هغه کالي ول، هغه ټول په ګډ واټ کلل، په بوټو سره ننوتل، ماشومان وېرېدل.
خو ځینو عامو کسانو له دې تلاشیو هرکلی کړی دی او د امنیت د لا خوندیتوب لپاره یې ښه اقدام بللی. خو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر، برېټانیا او د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو ادارو پر طالبانو غږ کړی چې دا تلاشۍ دې بندې کړي او هڅه دې وکړي چې د ولس د حقونو درناوی وکړي. د طالبانو خلاف د مقاومت جبهې د نړیوالو اړیکو د برخې مشر علي میسم نظری په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې اوس د نړیوالو تمرکز پر اوکراین دی. طالبانو په کابل او شمالي ولایتونو کې تلاشۍ زیاتې کړي، خو په خبره یې دا به دوی ونه ویروي.
د طالبانو د تلاشیو راپور مو اوریده. بل لور ته په ختیځ ولایت کونړ کې د هغه زلمی جنازه د سلګونو کونړیانو په برخه اخیستنې تر سره شوه چې تیر ورځ د خپل ورور د واده مراسم وروسته د سیمه ییزو طالبانو په ډزو وشل شوی وو. د کورنۍ غړو یا ازادي راډیو ته ویلي چې 40 کلن قاری یاسین د ښوونځي د 11 ټولګي زده کوونکی وو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د پیښې په اړه پلټنې پیل شوي او عاملینو ته به د ده په وینا سزا ورکړل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د هغه 40 کلن زلمی د جنازې مراسم چې تیر ورځ د خپل ورور د واده مراسم وروسته د طالبانو په ډزو وژل شو، نن 2 بجې د کونړ د مرکز اسدآباد د دم کلی په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. قاری یاسین چې د خونځي د 11 ټولګي زده کوونکی و، تیر ورځ د کونړ شیګل ولسوالۍ ته پلاره د سیمه ییزو طالبانو لوري په ډزو اول ټپي او وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. د کورنۍ غړي وایي تیر ورځ د مشر ورور د واده له مراسمو وروسته غوښتل له خپلو ملګرو سره شیګل ولسوالۍ ته په چکر لاړ شي، خو د لارې په اوږدو کې د طالبانو د پلټنې د یوې پوستې تر څنګ یو طالب وسلوال سهون د موټر د اړخ په کوچنۍ شیشه لګیدلې او وسلوال طالب پرې ډزې کړې دي. ترئی ډاکټر منګل ازادي راډیو ته خپل احساسات داسې بیان کړل.
دردون تریم ورو راشي سو کې تحمل نشي کولای، خو به خدای پاکستان له صبر ورکړي. څه دې یو مډر ځوان د برزما کشرې ورارو یو طرف ته وعده او بل طرف ته غف.
که څه هم وړاندې ویل کېدل چې یاد زلمی د موسیقۍ د اورېدو په تور طالبانو وژلې، خو د کورنۍ غړو یې ظاهرا دا خبره رد کړه. د کونړ د ولایتي روغتون مسؤلینو ویلي چې په دې پیښه کې 2 کسان ټپیان شوي وو چې یو یې د ژورو ټپونو له امله سا ورکړه او بل یې د نورې تداوی په موخه ننګرهار ته انتقال شوی. د کونړ سیمه ییز چارواکو هم پیښه تایید کړي او ویلي دي چې عاملین یې نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د یاد پیښې په تړاو د څېړنو د پیلېدو خبره کوي.
دا موضوع ته تحقیق څېړنې لاندې ده، د سینې د سیمات کاری په اشتباه کې تازه شوی دی، پیښه شوی خو جزئیات تر اوسه نه دي مکمل شوي، موږ هڅه کوو چې جزئیات ورسیږي به معلومات.
د وژل شوي قاری یاسین د کورنۍ غړي د پیښې عاملینو ته د سختې سزا غوښتونکي دي. دا پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې څومره پیښه ده چې پکې د طالب وسلوالو په ډزو ملکی کسان وژل کیږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
اوکراینی چارواکو ویل چې د روسي ځواکونو د اوکراین په خاوره زاپروژیا اټومي بټۍ هدف ګرځولې ده او دې بټۍ اور اخیستې ده. په دې ارتباط د بریتانیا حکومت د ملګرو ملتو له امنیت شورا غوښتي دي چې بیړنۍ غونډه دایره کړي. د دې اټومي بټۍ تازه حل څه دی؟ تر سهار ناوخته پورې لا هلته اورونه لګېدل. اسمت څاروان له نورو جزئیاتو سره.
د اوکراین مرستندویو ځواکونو یو ساعت مخکې تایید کړ چې د دغه هیواد تر ټولو په ستر اتومي بټۍ کې لګېدلی اور بیلې دي چې چا ته مرشوب له پیښې شي مړ شوی دی. په همدې حال کې د اتومي انرژۍ نړیوالې ادارې د اوکراین د څارونکو چارواکو په قول ویلي چې اور د زاپروژیا اتومي بټۍ اصلي تاسیساتو ته زیان نه دی اړولی او د وړانګو په اندازې کې هم بدلون نه دی راغلی. په دې اتومي بټۍ کې د روسي ځواکونو د بمباری او ډزو له کبله اور لګېدلی. له بلې خوا د امریکا د انرژي وزیر جیفر ګرنهلم تیرش په وویل چې د دې اتمي بټۍ ریاکټرونه د مخنیونکو وسایلو په وسیله ساتل کیږي او اور په داسې حال کې وژل کیږي چې ریاکټرونه روغ جوړ دي. د دې اتمي بټۍ یوې برخې د روسي ځواکونو د بمبارۍ له کبله اور اخیستی او دا ویره رامنځته شوې وه چې یو اتمي ناورین به پیښ شي. د امریکا د انرژي وزیر ویلي چې داسې هیڅ نشانه ویني چې د اتمي بټۍ په شاوخوا کې د وړانګو د خپرېدو ښکارندوی وکوي. زاپروژیا اتمی بټۍ د اروپا تر ټولو ستر اتمی برېښنا کوټ ګڼل کیږي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسي ځواکونو اور وژونکي نو پریشي چې په برېښنا کوټ کې اور ووژني. د اوکراین ولسمشر اولیدمیر زیلنسکی نن سهار مسکو تورن کړ چې اتمی ټیرور ته مخه کړي او غواړي چې د چرنوبل ناورین تکرار کړي. د دا هم ویلي چې روسیا یوازینی هیواد دی چې اتمی بټۍ ته اور ورته کوي او دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې داسې کار کیږي.
د اوکراین د زاپروژیا د اتمی مرکز په اړه مې په جرمني کې د اټومي چارو له متخصص او څېړونکي ډاکټر محمد تنها څخه پوښتنه وکړه چې د دې اټومي بټۍ د احتمالي لیکېدو په اړه څه ناورین ممکن رامنځته شي. ډاکټر تنها وایي
او کارتومی توکي مواد یا رادکټیو مواد نه یوازې بټۍ بلکې د هر لابراتوار په هر ځای کې دي. دا لیک سي چاپیریال ته، انسانانو ته، حیواناتو ته او نباتاتو ته ټولو ته شدید ضرر رسوي. د دې ضرر کچه د لیک شویو موادو په اندازې پورې سره مستقیم تړاو لري. خو آیا کچیرې یو اټومي بټۍ کې دغسې اور لګېدنه یا دغسې یو حادثه رامنځته شوي ده په اوکراین کې، دغسې وړه حادثه رامنځته کېږي، آیا اټومي بټۍ رښتیا مواد لیکېږي که نه؟ نه، او ولې نه لیکېږي؟ ځکه اټومي بټۍ په اوله کې د بنیادي جوړښت نه داسې نه دي لکه د نورې ودانۍ چې جوړې شوي دي. دوی د سختو طبیعي پیښو په وړاندې، د دغسې حملو په وړاندې، د اور لګېدنې په وړاندې، د دغو ټولو غیر مترقبه حالاتو په وړاندې دوی دغه جوړښت یې داسې دی چې دوی ډېر مقاومت لري.
که چېرته داسې وي نو ولې تر دې حملې وروسته لکه څرنګه چې راپورونه وایي هغه د روزنې په ځای باندې دغه مرمۍ لګېدلې دي؟ نړیوالو ډېر سخت عکس العمل ښکاره کړی دی. حتی د برېتانیا صدر اعظم ویلي چې د امنیت شورا غونډه باید جوړه شي، د امریکا جمهور رئیس، د کاناډا، د او د نورې نړۍ ډېره اندېښنه ښکاره کړې ده. او حتی د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې رئیس هم په ټویټر کې لیکلي دي چې ډېر سخت اندېښمن دی.
او بالکل تک مسئله دا ده چې هغه مارچ چلې له پړې هم ډاریږي کنه. دغه اوسنی حالت په وړه حادثه چې رامنځته شوې دي هیڅ خطر د لیک نه ده رامنځته کړی، خو که لیک ځواکمنې وسلې ورباندې استعمال شي طبیعي خبره ده چې هغه د دې امکان لري چې یو رادیولوژیکي حادثه رامنځته کړي او چاپېریال ته راډیو اکټیف وړاندې او مواد او بستر کې خپاره کړي.
د راپورونو له مخې وایي دلته 15 ریاکټورونه دي چې شپږ فعال دي په دې زاپروژیا کې. که چیرته همدغه اټومي بټۍ لکه څرنګه ستاسو مشاره ورته وکړه او دا اندېښنم څرګنده کړله، په خپله اټومي بټۍ باندې مرمۍ ولګي شي او دا لیک شي او دا اټومي مواد د باندې راووزي، څومره صحه احتمالا متاثره کولی شي؟
دا په دې پورې اړه لري چې څومره قوي توغنده به دې باندې لګېږي، څومره ضربه او تخریب دې بټۍ ته اوښتی ده، بیا دغه تخریب په اساس باندې څومره
په 1968 کال کې چې کله د چارنوبل اټومي بټۍ لیک سوه، د هغه مخنیوی هم په هغه وخت کې شوروي اتحاد ونه کړ. نو آیا دوی داسې وسایل لري اوکراین او اوسنۍ روسیا که چېرته خدای مکړه چې دا مواد لیک سي چې مخه ونیسي؟
او زه ډاډه یم په دې باندې چې هم روسیا هم اوکراین او هم نړۍ په دې باندې باور دي چې د دې جګړې د هغه قوانین هم همدغه ایجابوي چې هغه اولویتونه باید پکې په نظر کې ونیول شي. که داسې یوه حادثه رامنځته کړي زه ډاډه یم چې دوی په دې توافق وکړي چې اول باید دا مشکل حل کړي. د چرنوبیل مسله چې وه هغه په هغه وخت کې د وخت شوروي اتحاد په خپله قصدن پټه کړې وه او هغه اصلي مشکل هم لاندې رامنځته شو چې دوی دا موضوع تر ډېره وخته پټه ساتلی وه، تر دې چې یو معلم په سویډن کې په تصادفي ډول باندې د دغو وړانګو د خپراوي په اړه باندې پوه شو، نو بیا له هغه ټوله نړۍ خبره کړه.
د اټومي چارو متخصص ډاکټر محمد تنها.
آزادي رادیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د آزادی رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په افغانستان کې د داعش یو مشر له طالبانو سره یو ځای شوی دی، په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري. خو اوس د افغان فعال او خبریالې زهرا جویا پاړه ټایم مجلې دا د کال د غوره ښځو په لیست کې شامل کړې ده. ټایم مجلې پرون د 2022 کال په مخه د 12 غوره ښځو نمونه واکسونه خپاره کړل چې یو پکې زهرا جویا ده. جزئیات په دې راپور کې.
د لندن د ټایم مجلې د پنځم په ورځ د 2022 کال د 12 هغو ښځو نمونه خپاره کړل چې د برابرۍ لپاره هڅې کړې دي. زهرا جویا افغان ژورنالیست او درخشانی په نوم دی، ورسنۍ جوړونکې ده چې د ښځو په تړاو فعالیت کوي. د دې نوم هم د دې 12 ښځو په نوم لړ کې راغلی. میرمن جویا چې افغانستان کې د طالبانو له حاکمیت وروسته لندن ته پناه وړي، وایي چې د طالبانو د لومړي حاکمیت په دوره کې د دې له امله چې نجونو د زده کړو او ښوونځي ته د تګ اجازه نه درلوده، د هلکانو په جامه کې ښوونځي ته تللې او زده کړې کړې دي. هغه چې خپل اوسنی مقام ته د رسیدو لپاره ډېره سختي او ستونزې ګاللې، وایي په رخشانه رسنۍ کې له خپل ټیم سره یو ځای د دې لپاره چې افغان ښځو ته د هغوی حقونه ورکړل شي او زده کړو او ازادۍ ته ورسیږي مبارزه کوي.
فعلاً په استفاده از پلاتفورمی که دا
اوس د داسې پلاتفورم لمخې چې د افغان ښځو لپاره موجود کړه، یعنی رخشانه، وړو فعالیت وکړو او هیله من یو چې په داسې سختو شرایطو کې چې د رسنیو په مخ پریوتی دي خپل فعالیتونو ته دوام ورکړو.
میرمن جویا وایي چې د ټایم مجلې لخوا دغه ټاکنه دا ثابتوي چې نړۍ افغانان او په ځانګړې توګه افغان ښځې چې په اوسنیو شرایطو کې خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي نه دی هېر کړی. هغه له هغو افغان ښځو چې اوس هم افغانستان کې دي غواړي چې د اوسنیو شرایطو تر فشار لاندې رانشي او خپلو زده کړو او حق غوښتنې ته تر څو چې خپلو حقونو ته نه دي رسېدلي دوام ورکړي. زهرا جویا د بامیان په ورس ولسوالۍ کې زیږېدلې ده او د حقوق او سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړې دي. هغې زده کړو هم مهال خبریالی په 2011 کال کې په کابل کې یو خصوصي رسنۍ سره پیل کړی. میرمن جویا په 2020 کال کې رخشانه رسنۍ جوړ کړه او اوس په مهاجرت کې د دې رسنۍ د مدیریت چاري پر مخ وړي. د لندن ټایم مجلې د دې ښځو د ټاکلو په تړاو لیکلي چې ښځو لپاره ښه راتلونکی جوړول د نسلونو، ټولنې او کرښو ترمنځ د پلونو جوړولو په معنا دی.
دغه مجلې زیاته کړې چې دغه فوقالعاده رهبران د یوه تر ډېره عادلانه نړۍ لپاره کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې د طالبانو له حاکمیت وروسته د ښځو د زده کړو او کار بهیر په ټپه ودرېد، خو افغانستان کې دننه او د باندې له ډېرو هڅو وروسته طالبانو د یو شمېر محدودیتونو په وضع کولو سره د ښځو او نجونو د زده کړو اجازه ورکړه او ژمنه یې وکړه چې د یوه ځانګړې کړنلارې له مخې به نجونې په زده کړو بوختې شي او ښځې به د کار اجازه ولري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو .com کې نیولې شي. په ازادي راډیو .com کې تاسو زموږ راپورونو متن هم لوستلی شئ.
له خبرونو ور اخوا
د دایښ د خراسان څنګه یو پخوانی چارواکي په ننګرهار کې له ځای طالب چارواکو سره بیعت وکړ. د دایښ د خراسان څنګه دغه مهم غړی عبدالرحیم مسلم دوست نومیږي، د یو وخت په ګوانتنامو کې هم زندانی و. طالبانو د دې هرکلی کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د دایښ د خراسان څنګه پخوانی یو مهم غړی نن د ننګرهار د استخباراتو په ریاست کې په جوړو شو مراسمو کې راڅرګند شو او له ځای چارواکو سره خپل بیعت اعلان کړ. د دایښت خراسان څنګه دغه مهم غړی عبدالرحیم مسلم دوست نومیږي چې په افغانستان کې د دایښت ټلې د خراسان څنګه له ظهور سره سم ور سره یو ځای شو، خو د نوموړي په خبره په همغه لومړنیو وختونو کې ترې بیرته جدا شوی و. مسلم دوست نن په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې له دایښت سره د یو ځای کېدو لامل د افغانستان او اسلام څخه دفاع، خو ترې بیرته د جدا کېدو غیې د دایښت پالیسي ادوي چې د نوموړي په خبره د اسلام او افغانستان ضد و.
د اسلامي امارت سره د خپل دین په دفاع کې، د خپل وطن په دفاع کې، د ویاړونو ارزښتونو په دفاع کې، د ولس په دفاع کې او د وطن د بریدونو په دفاع کې هر مرسته او ملاتړ کوو، ورته تیار یو او کړی دی او بیا دی کوو. دې لارې کې موږ قرباني ورکړې ده، نور هم ورکوو، د اسلام لپاره کوو.
د مسلم دوست په خبره له طالبانو سره بیعت په افغانستان کې د شرعي نظام د پایښت، د شریعت د نفاذ او همدارنګه د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره دی، خو په خبره کې طالبان له دې کرخو واوښتل نو لکه څنګه چې خپل بیعت له داعش سره مات کړی و له دوی سره هم ماتېدونکی دی. عبدالرحیم مسلم دوست په اصل کې د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی او د ګڼو اسلامي او ادبي کتابونو لیکوال دی چې په کال 2015 کې کله چې داعش ټلې په افغانستان کې د خراسان په نوم خپله څانګه اعلان کړه ورسره یو ځای و. د مسلم دوست په خبره په بیلابیلو وختونو کې د خپلو مبارزو له کبله کلونه کلونه په ګوانتنامو او ځینو پاکستاني زندانونو کې تیر کړي چې په همدې لاره کې د کورنۍ ګڼ شمېر غړو خپل ژوند هم بایللی دی. اخوا د ننګرهار د استخباراتو مشر ډاکتر بشیر له دوی سره د عبدالرحیم مسلم دوست بیعت د خوښۍ او قدردانۍ وړ وباله او هیله یې وښوده چې په دې سره به ډېر نور هغه خلک چې د دوی د نظام په مخالفت کې دي له دوی سره یو ځای شي. ډاکتر بشیر د دې ترڅنګ خبرداری ورکړ چې که څوک له کوم شرعي او اصولي دلیله د موجوده نظام مخالفت ته دوام ورکړي د طالبانو نظام به ورسره حساب وکړي.
الله تعالی دې ولا دنیا من بدل ورکی او الله دې راضی شي د خپل غاړه خلاصه کړه. واکن
که څه هم د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ راوروسته په ننګرهار کې تر دې د ما د داعش ډلې سلګونو غړو د طالبانو د موجوده نظام له مخالفته د لاسه اخیستلو او له دوی سره د بیعت کولو خبرونه ورکول شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د دغې ډلې داسې یو مهم غړی بیعت کوي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او لاسرسي د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د بلوڅو کلتوري ورځ مخه کو. لتیرو څو کلونو راهیسې بلوڅ قوم د مارچ میاشتې دوهمه نیټه د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي. د غبلوسان وی د دې ورځې له لمانځلو څخه هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دود ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال دا راپور چمتو کړی.
د مارچ میاشتې دوه نیټه چې بلوڅان د خپل کلتور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، دوی په دغه ورځ بلوڅي قومي کالي اغوندي، بلوڅي خواړه پخوي، بلوڅي سندرې شعرونه وایي او تر څنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او په دې نندارتونونو کې هغوی د خپل کلتور شیان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوڅان په دې باور دي چې د دغې ورځې له لمانځلو څخه هدف نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپېژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې مېش بلوڅان بیا وایي دوی د مارچ دوهمه د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه مخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندي پاتې کېدل دي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغو سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان اوسیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوچ میشت دي، بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي، ادیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
فیض محمد بلوس یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوڅان د خپل کلتور د لمانځلو تر څنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دی وایي له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو تر څنګ له بلوڅ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وشي او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان تر څنګ په څو عربي هیوادونو کې میشت دی له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت ور وښي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه را وګرځي و موږ ته زموږ د نیکهګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور او عنعنات راپاتې دي، همداشان موږ وکولای سو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه تر راتلونکي نسل پورې هم ورسو.
بلوچستان دغه ورځ له هغه وروسته لمانځي چې په 2015 میلادي کال کې په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ لخوا په یو سیمینار کې درویشتم د سپتمبر د پښتني کلتور د نړیوالې ورځ په مناسبت ونمول شوه.
موسم د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو سب شبي پیغامونه.
فرید احمد یم د کندهار ولایت څخه. زما دا غوښتنه د افغانستان د اسلامي امارت څخه ده چې ټول د افغانستان ولایتونه کوم مستوفیت ریاستي معرف یا داسې نور ریاستونه چې دي بستونه په پښه کې وي، نو دوی د مهرباني له مخې دا پوستونه اعلان کې چې کم ځوانان مخکې په دولت کې و یا مخکې پر وظیفه اوس بیا کار دي راشي او خپل د خالي پوستو کې خپل وظیفه بیا تر سره شروع کړي. نو دا به ستاسو لویه مهرباني چې ډېر د افغانستان ډېر د نوي ځوانان ډېر بیا کار دي او ډېر د غریبۍ او د بدبختۍ سره مخامخ دي.
اسلامی عمارت مشران
نظام رنگ کو دا اسلامی نظام و اسلامی قانون و اسلامی بیرغ یو نو تاسو واغوم کا امریکا لسپار قول و تاسو کم کوئی ولیم دا وران کو
ګلباتین د ننګرهار ولایت څخه باور په خدای او کې قسم را باندې کوم چې د کلن د ننګرهار زمه د ګاډی کې ناس راسره اوند څنګه لاګان کې چې دوی بیرغ سره څه کار زما بیرغ او شو زه خپل بوتان باسم دوه کاله ماشین چې دومره په وطن نه ني او دومره درد دا جاړي راته دوی خدای هدایت کړي